په خبر کې د غرمې 12 بجې شروع دي کوم د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړا کې زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سمې موضوعات رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو پرسپانو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له مجید بابر او
پاکستان وایي په افغانستان کې د سولې لپاره نړیواله او سیمه ییز قوتونه یو خپل شوي. د خیبر پختونخوا انتخابي کمیشن وایي په زمشو قبایلي ضلعو کې به د حلقه بندیانو کار د 1 دسمبر پورې مکمل شي. ملګري ملتونه وایي چې د یمن په جګړه کې ښکېلې خواوې تر اوسه کوم تفاهم ته نه دي رسیدلي. پاکستان وایي په افغانستان کې د جوړجاړې لپاره ټول نړیوال او سیمه ییز هیوادونه یوې متفقه نقطې ته رسیدلي دي. تېر ورځ په قومي اسمبلۍ کې د وینا پر مهال د بهرنیو چارو وفاقي وزیر شاه محمود قریشي وویل چې امریکا، هند، افغان، طالبان او پاکستان په دې خبره قانع شوي دي چې په افغانستان کې امن د خبرو اترو له لارې ممکن دی.
جو پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ جتنی ایک کنورجنس آف انٹرسٹ ہوا ہے اور بڑے عرصے بعد ہوا ہے
دوی پرمختګ دا شوی چې د سیاسي روغې جوړ لپاره د ټولو خواو ګټې سره یو شوې دي او دا کار 15-14 کال وروسته شوی. په دې کې امریکا، پاکستان، افغانستان او طالبان دا فکر لري چې د مسلې د حل لپاره د مذاکرات وشي.
د دسمبر په 3مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ وزیر اعظم عمران خان ته د یو خط له لارې په افغانستان کې د جوړجاړۍ په اړه د خپل رول لوبولو غوښتنه کړې. شاه محمود قریشي په خپله وینا کې وویل چې پاکستان دغه رول لوبولو ته تیار دی. صوبائی انتخاباتی کمیشن وایي چې په قبایلي ضلعو کې به د صوبائی حلقه بندیانو کار تر 1 دسمبر پورې مکمل شي. تېر ورځ د خیبر پختونخوا د انتخابي کمیشن مرستیال ډایرکټر خوشحال داده په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
پدې کې الیکشن کمیشن پدې باندې کار شروع کړی 16 جنرل سیټس د پارټ لپاره. نو هغه باندې ډیلیمیټیشن د پاره چې کوم ریکوایرډ ډیټا و میپس په کار نو موږ یې کوټ کړی او کمیشن ته موږ لیږل. اوس کمیشن کې پاره باندې یو ډراپ لیست په جوړیږي. دا د الیکشن کمیشن د شیډول مطابق به 31 دسمبر پورې بدا پبلش.
د 15 آئینی ترمیم تر مخه د خیبر پختونخوا سره د دمکېدو وروسته به په یو کال کې دننه په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ ټاکنې کول وي. د دې انتخابي عمل پوره کولو لپاره صوبایي حلقه بندۍ آئینی ضرورت دی. تېر ماښام په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو احتجاجي مظاهره کړې. دغه مظاهره د بلوچستان حکومت د هغه عمل پر ضد وشوه چې له مخه یې تېر ورځ د یاد غورځنګ مشر منظور احمد پښتین بلوچستان صوبې ته د ننوتونه منع او بیا کراچۍ او اسلام آباد ته صوبه بدر کړی و. د غورځنګ یو مخکښ او د پارلیمان غړي محسن داوړ تېر ورځ مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې منظور پښتین په کوټه کې د لادرکه کسانو په اړه یوې غونډه کې د ګډون لپاره تللو چې د چارواکو لخوا واپس کړل شو. د پېښور پر سلم مخې ته احتجاج کوونکو د عمل د بیان او نقل حمل پر مخ ناروا ګام او د بنیادی انساني حقوقو نسر غړونه وبلله. چارواکي وایي چې په ګلګت بلتستان کې د پولیو کمپاین د کارکونکو د احتجاجي بایکاټ باوجود په یاد سیمه کې د پولیو د ساسکو ورکولو کمپاین دوام لري. دغو کارکونکو تېر ورځ د خپلو تنخواګانو ورکولو لپاره د روان کمپاین پر مهال بایکاټ کړی و. خو د صحت د محکمې یو چارواکي ډاکټر محمد مبین تېر ماښام مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغو کارکونکو تنخوا ځنډېدلې ده خو بنده شوې نه ده. دا په داسې حال کې ده چې په ټول پاکستان کې د پولیو پر ضد د ساسکو ورکولو درې ورځنی کمپاین روان دی. چارواکي وایي چې په یادو سیمو کې د ساسکو ورکولو هدف د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل وایي چې په یو بل د کفر فتوی لګول او خلک واجب القتل ګرځول د اسلام ضد عمل دی. تېر ماښام مشال لیډیو سره په خبرو کې د یاد کونسل چیرمین ډاکټر قبله ایاز وویل چې په دې اړه یې متفقه سفارشات حکومت ته استولي دي او باید قانون سازي پرې وشي.
چې کوم د پاکستان بیانیه جوړه شوې ده پیغام پاکستان چې کوم د دینی مدرسو وفاقونه دي 15 واړه چې هغوی مشرانو پرې دستخط کړی دی او هغوی دا قرار کړي دي چې په یو بل باندې د کفر فتوی لګول واجب القتل قرار کول د دې په اسلام کې بالکل گنجائش نشته.
سمود مخکې د سپریم کورټ لخوا د ناموسي رسالت په مقدمه کې د ناکافي ثبوتونو له وجې د یوې عیسوي خزي د خوشي کولو نه پس د پاکستان یوې مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان د ستر عدالت قاضیان واجب القتل ګرځولي وو او د وزیر اعظم او پوځ مشر په اړه یې ناقابل بیان خبرې کړې وې. یو جرمنی چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لپاره په جګړه کې ګډون کړی و په یوې ترهګرې ډله کې د غړیتوب په جرم سزا شوی دی. د جرمنی د ډی پی ای خبري ایجنس پرون خبر ورکړ چې د دودل دروف یو عدالت و 30 کلن توماس چې تخلص یې یوازې کې خودل شوی په شپږو کلونو بند سزا کړو. سرنوالانو وویل چې هغه په 2013 کال کې د طالبانو لپاره جګړه پیل کړې او د روان کال تر فروری پورې چې نیول کیږي دغه جګړې ته دوام ورکړی و. نوموړی په اپریل میاشت کې بیرته جرمنی ته ستون کړی شوی و. د سرنوالانو په وینا نوموړی په دې موده کې چاودیدونکي وسیلې برابرولې. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې د جګړې ښکېلو خواوو د سولې په خبرو کې په بندري ښار حدیده کې د اوربند او د صنعا د هوایي ډګر د پرانیستل کېدو په ګډون پر مهمو موضوعاتو تر اوسه توافق نه دی کړی. مارټن ګریف دغه څرګندونې پرون خبریالانو ته وکړې او زیاته کړه چې په دې اړه به سلا مشورې دوام وکړي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب دغه خبرې چې تېره اونۍ په سویډن کې پیل شوې د دسمبر تر 13 دوام وکړي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دغه راز وویل چې د یمن د حوثي یاغیانو د عبدالربو منصور هادی په مشرۍ د حکومت ترمنځ د سولې بل دور خبرې به د راتلونکي کال په لومړیو کې ترسره شي. او وروسته خبر دا چې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو په جګړو کې د جنسي تشدد په وړاندې د نړیوال اقدام غوښتنه وکړه. د کانګو ډاکټر ډینیس میکویچ او عراقي یزیدی فعالې نادیا مراد چې په ګډه یې د نوبل سګنې جایزه ګټلې پرون د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د دغه جایزې د اخیستو په مراسمو کې په جګړو کې د جنسي تشدد د قربانیانو لپاره د عدالت د تامین او د عاملانو په وړاندې د اقدام غوښتنه وکړه. دواړه دغه د 2 میلیون سویډنی کراونو جایزه چې 1 میلیون امریکایي ډالر کېږي په خپلو کې سره ویشي. د مشال د خبرونو پای او په تاسو د موسم حال او د کرم شوبې د رابع اکرم خان سره وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نن ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخستې کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.50 روپۍ 10 پیسې او په 1.50 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند په 1.83 روپۍ 50 پیسې او په 1.84 روپۍ. یو درهم په 1.80 روپۍ 80 پیسې اخستې کیږي او په 1.80 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 1.80 روپۍ 80 پیسې او په 1.80 روپۍ 80 پیسې. یو افغان په 1.50 روپۍ او په 1.88 روپۍ. او په یو پاکستانی روپۍ 312 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 312 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور او بنو کې وریځې وي او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 15، بنو کې 8 او 13 او په کوټه کې منفي 4 او 12 وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اورئ. د پاکستان خارجه وزیر پرون د هیواد قومي سملې ته وویل چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره د امریکا او هند په شمول د سیمې ټول هیوادونو باید خپل کردار ولوبوي. د خیبر پختونخوا لپاره د پاکستان د انتخاباتو کمیشن او چارواکي وایي په قبایلي ضلعو کې د صوبایي سملې د ټاکنو لپاره د حلقه بندیو چارې پیل کړې دي.
کوم ډیټا وا میلز پکار نو موږ یو کوټر دی اوس کمیشن کې پاره باندې یو ډراپ لیست دی.
پښتون ژغورنې غورځنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړو تیر ماښام په پېښور کې د یو احتجاجي لاریون په ترڅ کې د غورځنګ د مشر منظور پښتین د بلوچستان مرکز کوټې ته پر داخلي حکومتي بندیز وغانده.
ریاست ته دا ویل دي چې مونږه عدم تشدد نه خپل لار نه خواګو، مونږه یو ریډ لاین نه کراس کوو.
او د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر وایي د هیواد عالمانو ورسره منلې چې پر یوې دینی مسلې د فتوا ورکولو اختیار یوازې له ریاست سره ده.
یو بل باندې د کفر فتوا لګول واجب المسکل قرار کول د دې په اسلام کې بالکل ګونګېش نشته.
په یو شمېر نورو سیمیزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موضوع. پاکستانی چارواکي وایي د سیمې امنیت خکولو لپاره هڅه روانه دي. دوی په خبره له طالبانو سره د مذاکرات او پیلولو لپاره له امریکا او افغانستان سره خبرې مثبتې دي. په دې لړکی پرون په کمی سملای کې د حکومتي او اپوزیشن غړو ترمنځ بحث وشو. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو یو ځل بیا ویلي چې پاکستان ته ځکه نورې پیسې نه ورکوي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې سم کار نه دی کړی. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل راکوي.
د پاکستان بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي په افغانستان کې امن لپاره د ټولو اړخونو ترمنځ مشترک ټکي پیدا شوې دي. هغه د دسمبر په 10مه په قومي اسمبلی کې د وینا په مهال وویل چې ښو نتیجو ته د رسیدو لپاره باید د امریکا او هند په شمول ټول سیمه ییز هیوادونه خپل کردار ولوبي.
جو پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ جتنی ایک کنورجنس آف انٹرسٹ ہوا ہے اور بڑے عرصے بعد ہوا ہے
دوی پرمختګ دا شوی چې د سیاسي روغې جوړ لپاره د ټولو خواو ګټې سره یو شوې دي او دا کار 15-14 کال وروسته شوی. په دې کې امریکا، پاکستان، افغانستان او طالبان دا فکر لري چې د مسلې د حل لپاره د مذاکرات وشي. په دې لړ کې د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ وزیر اعظم ته یو ختم لیکلی چې پکې له پاکستان د اسانتیاو برابرولو غوښتنه کړې. پاکستان همداسې کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په 3مه وویل چې د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ وزیر اعظم عمران خان ته په یو لیګلی خط کې د افغانستان جګړې ختمولو لپاره د خپل کردار د لوبولو غوښتنه کړې. خو ټرمپ تر دې مخکې پر ټوټر ولیکل چې پاکستان د بلیونونو ډالرو په مقابل کې د ترګرې په ضد جګړه کې د امریکې لپاره هیڅ نه دی کړی. عمران خان ورته په ځواب کې د پاکستان د قربانۍ او ذکر وکړ او ویل چې تر دې مخکې حکمرانانو د امریکایي جنگ په خپل غاړه اخیسته وو. په قومي اسمبلی کې اپوزیشن د مذهبي ډلو د اتحاد متحده مجلس عمل غړي مولانا عبدالواسی له حکومتي غړو وغوښتل چې د ترګرې په ضد روانه جګړه کې دی د پاکستان کردار واضح کړي.
جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیان آیا
دی وای چې کله ولسمشر ټرمپ پر پاکستان سخ الزام ولګاونه زمونږ ریاست ځواب ورکړ چې د امریکای لپاره یې دومره قربانی ورکړي چې یو لک تنزې خلک او پوځیان مو پکې وجود شوی. کانو شریف او شاباش شریف د درغلې او پکیس کې جیل ته تللی شي نو د دې دومره ځانی زیان پښتنه ولې لچان شو کول زموږ اړ څوک دی د دې دومره ډیر نقصان پاړه لچا باید پښتنه
وکړو.
په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د اټلانټیک مجلې سره په مرکه کې د دسمبر په 2مه ویلي چې پاکستان ته به نور یو ډالر هم ورنه کی. هغې په ایبټ آباد کې د القاعده ترهګرې ډلې مشر اسامه بن لادن د استوګنې او وروسته د امریکې په پټو عملیاتو کې وژنې ته په اشاره ویلي چې پاکستان د امریکایي پیسو په بدل کې ترهګر پالل. پاکستان تل داسې تورنه رد کړي. دانو رسپانې په ملتان کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وی غونډې ته د خبرو په حواله لیکلي چې واشنگټن سره د امریکایي مالی مرستو د بحالې په اړه خبرو لپاره چانس شته دی.
دا مشال ریډیو دا
د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې له شاملېدو وروسته ټاکل شوی چې د صوبې په اسمبلی کې په نوو قبایلی ضلعو ته نمایندګي ورکول کېږي. د خیبر پختونخوا لپاره د پاکستان د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي تمه ده چې دغه ټاکنې د راتلونکي 2019 زیږدیز کال په مئی میاشت کې وشي. د دوی په خبره په پخوانیو قبایلی سیمو کې د دغو ټاکنو لپاره د حلقه بندیو چارې پیل کړې دي. له پیښوره خالد خان رپورټ راکوي.
دا انتخاباتو کمیشن دا یو چارواکی په وینا دا خیبر پختونخوا نوی ضلعو کې دا صوبایي سملې چوکو د پاره حلقه بندو باندې کار روان دي او دا روان میاشت یو دیرشم تاریخ پورې به پخوانی قبایلی سیمې په 14 صوبایي سملو حلقو کې تقسیم شي. پیښور کې د الیکشن کمیشن د دفتر مرستیال ډایرکټر خوشحال زاده مشال ریډیو ته وویل په آئین کې دا 15 بدلون وروستو قبایلی سیمو ته د خیبر پختونخوا اسمبلی کې نمائندگی ورکول شي او باید چې د صوبایي اسمبلی چوکو د پاره دغه ټاکنې د را روان کال د مئی میاشت پورې سرته ورسي.
الیکشن کمیشن په دې باندې کار شروع کړی. 16 جنرال سیټ د پاره لپاره ډیلیمیټیشن د پاره چې کوم ریکوایرډ ډیټا و میپس پکار موږ یې کوارټر دی او کمیشن ته موږ لیږل. اوس کمیشن کې په باندې یو ډراپ لیست په جوړیږي. دا د الیکشن کمیشن د شیډول مطابق با 31 دسمبر پورې
دا خوشحال زاده په وینا د 2019 کال د 1 جنوري نه تر 3 جنوري پورې به نوې حلقو باندې خلک خپل اعتراضات یا اپیلونه کول شي او بیا به الیکشن کمیشن د دغه اپیلونو اوریدنه کوي او ختمي فرص یا حلقه بندي به د مارچ په میاشت کې اعلان کوي. دا د پوانا د حلقه بندو وروسته به الیکشن کمیشن په دغه ضلعو کې د 14 جنرال سیټونو لپاره الیکشن شیډول اعلان کوي
تقریبا 2023 کې کله الیکشن کیږي کنه دا به ځای پوری بدا جاری 2023 ته پاره بیا دوباره حلقه بندانی کیږي او قسم دا سیستم به ختم شي بیا به غون خیبر پختونخوا چې دا به غون یو یونټ کنسیډر کیږي
دا خیبر پختونخوا نوې قبالی ضلعو کې دا مقامی حکومتونو نظام یا ټاکنو په حق لا د الیکشن کمیشن چارواکي وویل صوبایي حکومت په اول دغلته د ویلج کونسل یا وارډونو ترتیب جوړوي او بیا وروسته به انتخاباتو کمیشن د دې لپاره حلقه بندي کوي خو دا د پوینا د پښتونخوا حکومت د راتلونکي لوکل باډیز ټاکنو لپاره په اکټ یا قانون کې بدلون راولي او بیا وروسته به په ټوله صوبا چې نوې ضلع پکې هم شامل دي الیکشن کوي
2019 کې هو الریډي چې کوم لوکل ګورنمنت سیستم دی د دې ټینور ختمي کې سلور کال پر وري چې دغه پورې دې څومره چینجز راولي نو بیا به ایز ا هول چې څومره لکه زمونږ خیبر پښتونخوا ده او بیا د فاډر چې کوم ټرایبل ډیسټریکټ سي دې کې بیا ټولو کې په یو وخت باندې به الیکشن کیږي
دا یادونه ده د قبالی سیمو په خبر پښتونخوا کې زم کې دي رستو دا باجوړ ممن خیبر کورمه اورغزه شمالي او جنوبي وزیرستان سره سره با پخوانه نیم قبالی سیمې یا فرنٹیر ریجن ته په پښتونخوا اسمبلی کې نمائندګي ورکول شي او دغه شان په دې نسبت با سلور د زنانو محسوس چوکې او یو د لګکیانو چوکې ورکول شي خالد خان مشال ریډیو پېښور
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د شمالي وزیرستان د ګوربز قبیلې مشران وایي د پاکستان پوز له لوري له افغانستان سره پر پوله د اغزن تار لګولو په ترڅ کې د دوی د خلکو له یو بل سره د لیدلو او آزاد تګ راتګ مخه نیول شوې ده دوی په خبره د اغزن تار پر لګولو اعتراض نه لري خو بس دا چې پوز ورته دروازې جوړې کړي چې د دوی د افغانستان په خاوره کې له میشتو خپلو خلکو سره اړیکې پرې نه شي د پاکستان امنیتي ځواکونو د سیمې قومونو ته ډاډ ورکړو چې د اغزن تار په ترڅ کې بعد دوی ترمنځ بیلتون نه راولي عمر وزیر معلومات راکوي
شمالی وزیرستان غلام خان ډیورنډ کرخې دوړه لوري ته میشته ګوربز قبیله دولت نه غوښتنه کړي چې په پوله باندې ازغنتار لګولو سره د دوی رښتې نه ماتوي دوه ورځې وړاندې یادې قبیله غلام خان کې انتظامی سره د لړکې جرګه هم کړې دوی وایي غلام خان ګوربز قبیله د غلام خان نه تر خوسته پورې پرته ده چې یو ورور د ازغنتار په یو لوري او بل په بل لوري میشته زیاتوی از غنتار کې یو بلوینی خود یو بل سره ملاوېدو کې ډېر مشکل لري د غلام خان ګوربز قبیله یو مشر ملک سبیل خان وای د کور یو غړې په پولا یو اڑخته او بل په بل اڑخ کې میشت دی چې دوی د یو بل سره رشتہ شلې دو پاړه اندېخمن دي
چې ټیم باړ لا غدلې د باډر باندې پتا کې چې میشته دمره د تاګر تاګ بیا خلاصې کې یو رو پوسټا یو رو کې دی په باړ باندې میش هیڅ اعتراض نشته د ګوربز کوم میش د مهرباني وړي د پاکستان د حکومت نه د ګوربز کوم زیات تاوندې وسره
ملک صادر خان وای از غنتار کې یو بل سره ویني خو په ملاوې دوه کې مشکل لري سو دولت د خپل واده سره سم زردوی لا دروازه پریدي
بړل غدلای دی دا مندې میږي هیڅ اعتراض نشته تا ګرو تا موږ نشي سره کړای نو دا میر پاکستان حکومت ته دا خاص پېښ کوي چې میشته دا دل یار لکه تای خلوصا کی چې میشته ګرو تا ګو ولې کړای شي دې کړای شي
سو ورځ وړاندې شمالي وزیرستان غلام خان کې د اف سی عمل شازوا کالا چارواکي کرنل شهزاد ځای خبریالانو ته د ازغنتار لګولو پاړه بریفینګ کې ویلی ول چې دغه دوستانه باړ دی
جو فینس هم لگا رہے ہیں
ازغنتار چې مونږه لګاو دغه دوستانه باړ دی د کې دروازې پرې دو چې د پولې دواړه لوري میشته قبایل او تل راتل لا سانوي ګوربز قبیله دا نو دوی د پولې بلخوا هم رښتې دي نو د عامو خلکو تلو راتلو لپاره مونږه دروازې پرې خې
لوگوں کے آنے جانے کے لیے ہم نے گیٹ چھوڑے ہیں
دا غلام خان ګوربز قبیله مشران وای تر اوسه دوی له هیڅ اسانی نه دی ورکړل شوی او دا یو بل سره پتلو راتلو کې له سختو ستونزو سره مخ دی شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو هم ګوربز قبیله ته جرګه کې باور ورکړي چې دا دوی د غستونزو به اعلی واکمنو ته رسوي عسکري چارواکي وای چې پاک افغان پوله باندې ازغنتار لګولو نیمه یې کار پوره شوی او پاتې بار روان کال تر اخره پورې بش پړه شي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال راڈیو ستاسو پخواخا ستاسو پجبا
پختون ژغورنې غورځنګ تیر ماښام د پېښور پریس کلب ودانه مخې ته احتجاجي لاریون وکړ. د غورځنګ ملاتړو د دوی د مشر منظور پښتین د بلوچستان مرکز کوټې ته پر داخلي د هغه صوبې د حکومت د بندیز اقدام وغند. د غورځنګ مخکښان وویل حکومت دوی د پښتنو لپاره د حقونو ګټلو لپاره نشي منع کولی. په مظاهره کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو پر ضد د مقدمو جوړول هم وغندل شول. بلخوا د خیبر پښتونخوا د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکي مشال لوري ته وویل د غورځنګ پر غړو ځکه مقدمې جوړیږي چې هغوی په خپلو غونډو او مظاهرو کې د ریاستي ادارو ضد خبرې کوي. له پېښوره غلام غوث رپورټ راکوي.
په دې احتجاجي لاریون کې د بلوچستان د صوبایي حکومت د هغه امر غندنه وشوه د کوم تر مخه چې منظور احمد پښتین د بلوچستان نه اول کراچۍ ته او بیا اسلام آباد ته راوستلی شو او هغه ته په کوټه کې د لادرکه کسانو په اړه په غونډه کې د ګډون اجازه ورنکړې شوه. احتجاجي مظاهرې ته د وینا پر مهال ډاکټر سید عالم محسود وویل
بلوچ مسی خلکو ته منظور پښتین سی انور شیرانی ادریس پښتین نور ملګری به ورتلل نو دا دوی نه غواړي که دې دا نمونه موږ محدودوي چې خپل کورونو ته محدود شو. دا اډر نه د بلوچستان د حکومت منو، نه د سندھ حکومت منو، نه د خیبر پختونخوا د حکومت منو، دا اډر نه د جنرالانو منو.
مدنی پالی سنای جاز په دغه مهال احتجاجي مظاهرې ته په وینا کې وویل
دی وای چې دا احسان الله احسان یا دا روانور لاره ټیک دا نمون ته دی وای کلی مونږ ته خو د منظور پښتین د عدم تشدد لاره ټیک کاری چې دی ریاست ته دا ویل دی چې مونږه عدم تشدد نه خپل لار نه خوا کو، مونږه یو ریډ لاین نه کراس کو.
په لاریون کې د پښتون تحفظ مومنت د پلویانو د زورولو او په هغوی د مقدمو د درج کولو غندنه وشوه، خو بلې خوا ته هم په پېښور کې بیګا ناوخته د پولیسو د سپیشل برانچ یو لوړپوړي چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان د آئین په 19مه ماده کې که یو خوا ته ولسي وګړو او رسنیو ته د بیان د ازادۍ حق ورکړی شوی دی، خو بل اړخ ته د بیان د ازادۍ په اړه ځینې حدونه هم مقرر شوي دي او د ریاست د دفاعي امنیتي او عدالتي ادارو په ضد او د پاکستان د ملګرو هیوادونو په ضد د ولس د راپارونکو څرګندونو څخه منع کړی شوی ده. د سپیشل برانچ دغه چارواکي زیاته کړه چې د پښتون تحفظ مومنت په مظاهرو کې د بیان د ازادۍ په اړه د مقرر شوي حدونو سرغړونه کیږي او هم په دغه اساس د دوی په ضد مقدمه درج شوې دي، خو د پښتون تحفظ مومنت په اعلان وایي هغوی په آئینی او قانونی چوکاټ کې دننه د خپلو غوښتنو لپاره مبارزه کوي. هم په دې لړ کې وکیل شهاب الدین خټک تیر ماسخوتن په پېښور کې مظاهرې ته د وینا پر مهال وویل
دا خلک اوچتول، اف آی آرونه کټ کول، ایئرپورټونو نه خلک واپس کول، د یوې صوبې نه په بلې صوبې کې پتلو باندې پابندي لګول، مهرباني وکړئ دا چې کوم غیر آئینی غیر اخلاقی او غیر قانونی هتکنډی دي دا بند کړئ.
د بلوچستان نه تیر ورځ د منظور پښتین د راواپس کولو په ضد نن هم د پښتون تحفظ مومنت لخوا په بیلابیلو ښارونو کې د مظاهرو کولو ویل شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پرون د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غیر سرکاري ادارې په اسلام آباد کې غونډه جوړه کړې وه چې پکې خبریالانو له حکومت وغوښتل د دوی جایز حقونه دې ورکړي او هم د امنیت خوندي کړي. د خبریالانو د فدرالي اتحادیې پی ایف یو جی مشر افضل بټ مشال لډوی ته وویل په پاکستان کې خبریالان او هم عام وګړي په آزاده توګه د خپلې رایې اظهار نشي کولی. له اسلام آباد احمد الله معلومات راکوي.
د اسلام آباد په پریس کلب کې فورت پیلر نومي یو غیر سرکاري تنظیم د ایوی غونډې تابعا کړې وه چې پکې د جورنالستانو تنظیمونو د غړو نه علاوه په ګڼ شمیر کې د مدني ټولنو فعالانو هم ګډون وکړو او وینا یې وه چې خبریالان د ټولنې د هر تن آواز چارواکو ته رسوي نو په کار ده چې ورته تحفظ ورکړی شي. د یاد تنظیم د زنانو څانګې مشرې شازیه نیر مشال ریډیو ته وویل خبریالان په مشکل حالاتو کې هم خپل کار په ښه شان ترسره کوي نو دا یې حق جوړیږي چې ورته جایز حقونه ورکړی شي.
شمار ایسے جرنلسٹ ہیں
تو پاکستان کی یو شمیر خبریالان وو وجلے شول نہ خود ہغوی پ کیسونو کے سفر مختک شوے او نئی کورنئی او تا انصاف ملاو شوے دے پروگرام تابعہ کولو مقصد ہمدا دے چہ حکومت او اعلی عدالتونو توجہ دے طرف ترا واڑو خبریالان دے ہم انسانان و گنل شی او ورتہ ہم دمرا بشری حقوقن حاصل دی چمرا چہ نورو طبقو خلقو تا حاصل دی
جتنا باقی طبقات کا ہے
تذکر کردہ چہ پنول لسوا اتتسل وختم کال کے د ملګرو ملتونو عمومی شورا د بشری حقوقن لپاره یو قرارداد منظور کړي وو چې پکې ویل شوی دی چې هر چاته د خپل خوخي ژوند تیرولو او د خپل خیالات او اظهار کولو حق حاصل دی. د قانون په نظر کې بټول انسانان یو برابر وي، عدلیه او مقننه به پلو وي، او هر تورن تن به تر هغه بی ګناه ګڼل کیږي تر څو چې په جرم ثابت شوی نه وي. د رنگ، نسل او ذات پات په اساس به هیڅ چا سره توپیری چلن نه کیږي. دا قرارداد په هغه وخت کې د پاکستان په شمول د نړۍ تقریبا ټولو هیوادونو لاسلیک کړي وو او منلی وه چې انسانانو ته به په دغه قرارداد کې ذکر شوي حقونه ورکوي. خو د ژورنالیستانو فدرالي اتحادیه پی ایف یو جی صدر افضل بٹ مشال ریډیو ته وویل پاکستان حکومت قرارداد خو لاسلیک کړو خو عمل یې پرې نه دی کړی.
هیومن رائټس میں سب سے پہلے جو حق ہوتا ہے وہ بولنے کا حق ہوتا ہے.
دا وی په بشری حقوقو کې هر تن ته د خپل خیالات او اظهار کولو حق حاصل دی. خو چې کله د یو چانه دا حق واخستل شي نو دا سې شو چې ټول حقونه ترې واخستل شو او لبه د مرغه په پاکستان کې تقریبا دا حق د خلکو نه اخستل شوی دی. د خبریالانو تنظیمونو سره سره مدني ټولنو فعالانو او غیر سرکاري تنظیمونو لبا وخت پر وخت د لړ کې اواز پورته کول وی نو بیا کې دی شي چې معاملات صحیح شي
تب جا کے معاملات ٹھیک ہو.
د بشری حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت سره د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی او وزیر اعظم عمران خان په خپلو پیغامونو کې ویلي دي د پاکستان حکومت د انساني حقوقو ساتنې او د ډیموکراسۍ ودې ته بې کچه ارزښت ورکوي او د ټولنې غریب خلکو د حقوقو تحفظ او د دوی استحصال ودرولو لپاره د کار کولو ضرورت دی.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نهه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
په پا پاکستان کې د پولیو وایرس ختمولو لپاره د هڅو په لړ کې یو ځل بیا له پرون راهیسې د ورځنۍ کمپاین پیل شوی دی. روان کال په هغه هېواد کې د مزور کوونکي وایرس اته کیسونه مخې ته راغلي دي. په ګلګت بلتستان کې د پولیو کارکوونکو احتجاج کړی دی او وایي حکومت ورسره د مراتو ژمنه نه ده پوره کړې نو ځکه دا ځل په دې کمپاین کې دوی برخه نه اخلي. خو ځایي چارواکي بیا وایي د بایکاوټ یې د واکسینو پر کمپاین اغیز نه لري. بشیر ګواخ رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې په ګلګت بلتستان کې د پولیو ویکسینو کارکوونکو احتجاج کړی چارواکي وایي دا کمپاین نه دی ودرېدلی او د کارکوونکو تنخواوې په ځنډ ورکول کیږي خو بندې شوې نه دي. دغلته د دیامیر ضلع یوه له هغو سیمو څخه ده چې ډېر ماشومان پکې د دې مزورونکي وایرس پر ضد ویکسین شوي دي. د دې ځای د روغتیایي چارو افسر ډاکټر محمد مبین د دسمبر په 10مه مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو کارکوونکو د اتحادیې بایکاټ پر دوی اغیز نه دی کړی نو ځکه یې خپل هدف 450,000 هغه ماشومانو ته چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دی ویکسین شروع کړی دی. دیوی پخوا داسې کېدل چې د ضلع روغتیایي افسر ته به پیسې راتللي او موږ به دې کارکوونکو ته ورکولې. اوس یې د صحت نړیواله اداره ورکوي، هغه هم نیغ په نیغه د هر کس اکاونټ ته ځي. کېدای شي ځینې وخت پیسې په ځنډ ورشي خو مانا یې دا نه ده چې بیخي نه ورځي. پیسې د ایزی پیسی په نامو پروګرام له لارې نیغ په نیغه د هر کس اکاونټ ته ورسیږي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د ګلګت بلتستان د پولیو کارکوونکو د اتحادیې د مرستیال مشر محمد عباس له خولې لیکلي چې د دوی 1400 کارکوونکي د دسمبر له 10مې پیل شوې درې ورځنۍ د پولیو ضد کمپاین کې برخه نه اخلي. هغه دلیل وړاندې کړی چې د چارواکو سره د پنشن او نورو مراتو په سر جنجال نه دی حل شوی. خو د دیامیر ضلع روغتیایي چارو سنبالونکي افسر ډاکټر محمد مبین مشال ریډیو ته وویل چې د دوی پر کمپاین اغیز نشته.
ہماری
213 ٹیمیں ہیں. دیوائز منگ 213 ٹیمونه دی دوی کور په کور ګرځي. پر دوی درش په تصارون کې همشتا پر دې سربیره د بیلابیلو څنګه مشران دي چې د دوی کار ګوري او معلومی چې کم ماشوم خو بالا ویکسینو نه وی پاتې شو. آیا
بچو کو قطرې پرایې گئی کې نه؟
په گلگت بلتستان کې تیر کال د پولیو یو مریض ثبت یا رجسٹر شو او چې په دیامیر کې وو. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو رنځ شته دی. د صحت وزارت ویلي چې د دسمبر له 10 پیل شوی د پولیو ضد ویکسینو په کمپاین کې به په ټول ملک کې 2,00,000 کارکوونکي 38 میلیونه ماشومانو ته دا ویکسین ورکړي.
دا مشال ریډیو دا.
په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکو د اوریدونکو د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
پاکستان وایي په افغانستان کې د جوړجاړۍ لپاره ټول نړیوال او سیمه ییز هیوادونه یوې متفقه نقطې ته رسیدلي دي. تېر ورځ په خامی اسمبلی کې د وینا پر مهال د بهرنیو چارو وفاقي وزیر شاه محمود قریشي وویل چې امریکا، هند، افغان، طالبان او پاکستان په دې خبره قانع شوي دي چې په افغانستان کې امن د خبرو اترو له لارې ممکن دی. د افغانستان د داخله چارو وزارت وایي چې نن سهار یو ځانمرګي برید کوونکي د افغان پوځ سرتیري په نښه کړي چې پکې 4 کسان وژل شوي. د یاد وزارت ویان نصرت رحیمي زیاتوي چې د افغان سرتیرو په قافله ترسره شوي د ځانمرګي برید کې شپږ نور کسان جوړل شوي هم دي. تر دا مهال د دې برید پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. صوبایي انتخاباتي کمیشن وایي چې په قبایلي ضلعو کې به د صوبایي حلقه بندیانو کار تر 1 دسمبر پورې مکمل شي. تېره ورځ د خیبر پختونخوا د انتخابي کمیشن مرستیال ډایرکټر خوشالزاده په دې اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا کار روان دی. تیر ماخام په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو احتجاجي مظاهره کړې. دغه مظاهره د بلوچستان حکومت د هغه عمل پر ضد وشوه چې له مخه یې تېر ورځ د یاد غورځنګ مشر منظور احمد پښتین بلوچستان صوبې ته د ننوتو نه منع او بیا کراچۍ او اسلام آباد ته صوبه بدل کړی و. چارواکي وایي چې په ګلګت بلتستان کې د پولیو کمپاین د کارکوونکو د احتجاجي بایکاټ باوجود په یاد سیمه کې د پولیو د څاڅکو ورکولو کمپاین دوام لري. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل وایي چې په یو بل د کفر فتوی لګولو او خلک واجب القتل ګرځول د اسلام ضد عمل دی. تېر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد کونسل چیرمن ډاکټر قبله ایاز وویل چې په دې اړه یې متفقه سفارشات حکومت ته استولي دي او باید قانون ساز پرې وشي. یو جرمنی چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لپاره په جګړه کې ګډون کړی و په یوې ترهګري ډلې کې د غړیتوب په جرم سزا شوی دی. د جرمنی د ډی پی ای خبري اجنس پرون خبر ورکړ چې د دودل تروف یو عدالت په 10 کلن توماس چې تخلص یې وادي کې خودل شوی په 6 کلونو بند سزا شو. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې د جګړې ښکېلو خواوو د سولې په خبرو کې په بندري ښار حدیده کې د اوربند او د سنا د هوایي ډګر د پرانستل کېدو په ګډون پر مهمو موضوعاتو تر اوسه توافق نه دی کړی.
او سردونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ ودارو مهم ټکی له رابی اکرم خان اورو.
د اردو ژبې مشرق ورسپانه خبرې ادارې کې لیکي چې د لرغونو اثارو محکمې، د اوقاف محکمې او د پېښور د سیلې انتظامیه ترمنځ مسرونه د پېښور تاریخي جومات مسجد محبت خان د مرامت منصوبه د ځنډ ښکار ده. ادارې مخکې لیکي چې د لرغونو اثارو محکمې لخوا سیلې انتظامیه ته خط لیږل شوی چې دا جومات کله هم راپریوتی شي، باید چې د دې زر تر سره مرامت وکړی شي. ادارې زیاتوي چې د لرغونو اثارو محکمې سره د جومات شاخوا د دوکانونو د خارج کولو اختیار نشته او تر څو چې دوکانونه نه خارج کیږي د جومات بنیادونو کار نشي شروع کېدی. او د لرغونی اثارو محکمه یوازې د ودانۍ په خپل کرونه روپۍ سایه کول نه غواړي. ادارې زیاتوي چې په دې تاریخي ورسې د دوکاندارانو د فشار له وجې کار نه شروع کېدل د اړوند ادارو غیر سنجیدګي ښایي. د انګریزي ژبې ډان ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې په بلوچستان کې د ټولو پخوانی او د بیغوري ښکار یوې تاریخي ورسې مهرګړ اړخته د اعلی چارواکو توجه راوړلو لپاره یو څو ورسې وړاندې یو ریلی وشوه. ادارې وایي چې په دې کې ګډون کوونکو خلکو دا غوښتنې لرلې چې په ملک کې د نورو تاریخي ځایونو په شان دې تاریخي آثارو ته هم اهمیت ورکول پکار دي او د دې ځای د کتو لپاره زده کوونکو او سیلانیانو ته سهولتونه ورکول پکار دي. ادارې کاږي چې د مهرګړ د لرغوني اثر د فرانس لرغونپوهانو په کال 1900 کې دریافت کړی وو. ادارې وایي چې بلوچستان تاریخ مینه لرونکو لپاره ډېر څه لري، خو څنګه چې دا صوبه په سیاسي توګه د چارواکو لخوا د بې پرواهۍ او غفلت ښکار ده، دغه سې تاریخ هم دی. ادارې اخري کلي کې له بده مرغه پاکستان کې لرغوني تاریخ ته توجه نه ورکړی کیږي. آج ورسپانه خپل ادارې کلي کې پېښور کې د صفایي د خراب حالت نشاندهي له ډېر وخت راسي کیږي. وچ موسم له وجې په سړکونو ګرده وه چې له وجې تندرست خلک ناروغه شوي وو او د ناروغانو په ناروغۍ کې نور زیاتوالی شوی وو، خو اوس بارانونو په ښار کې د صفایي حالت نور هم خراب کړی. ادارې په وینا چې په خبر یوازې د یو جی ټی روډ یا ځینې نور سړکونو نوم نه دی. د دې خوریدونکو جغرافیه دا وایي چې د ښار د صفایي لپاره یو مؤثره حکمت عملي د خپل کړی شي، باید چې د صفایي په عمل کې اضافه وکړی شي او د اړوند دفترونو په وسایلو کې هم زیاتوالی پکار دی. ادارې اخیری کې لیکي که ذمهواره چارواکي خپله په بارانونو کې په دې سړکونو او لارو کوڅو کې وګرځي، نو ورته به د حالاتو اندازه وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوز ویک مجلې د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان د یو سلاکار لدندې د ګوښه کېدو پر خبرونو لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي د سعود الکهتانی دنده د یوې بندي خزینه فعال د شکنجې په شک کې ځنډول شوې. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکلي د افغانستان د فوټبال فیډریشن 15 چارواکي د خزینه لوبغاړو پر ضد جنسي تیری په تور له دندو لرې کړل شوي دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي هم درته ورو. د نیوز ویک مجلې لیکنه وایي د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان ته یو نږدې کس سعود الکهتانی د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وجنه کې د لاس لرلو په شک کې له دندې لرې کړل شوی دی. خاشقجي 13 اکتوبر میاشت په استنبول کې د سعودي کونسلګرۍ درنه په مرموز ډول وژل شوی و. پر کهتانی دا تور هم دی چې نوموړی د سعودي په جیل کې د یوې بندي ښځینه فعالې د شکنجې له موضوع هم خبر و. رویټرز خبر ایجانس د زیارت پر ورځ د دوه سرچینو په حواله وویل کهتانی د 13 مئی نیولې تر اګست میاشتې پورې موده کې د جدې ښار په وزندان کې له درو څخه لږ تر لږه د یوې ښځینه فعالې شکنجه له نږدې څارلې. د لیکنې تر مخه دغه فعاله په جنسي توګه ځورول شوې، برقي شوکونه ورکړل شوي او په کوړو وهل شوې ده. لیکنه کاږي د دې خبرونو د رښتیا ختلو په صورت کې به سعودي ولی عهد او دغه شاهي کورنۍ د بشري حقونو د سرغړونو په لړ کې له لا ډیرو سختو تورونو او ننګونو سره مخامخ شي. لیکنه زیاتوي د بشري حقونو دوه نړیوالو سازمانونو امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ 13 میاشتې یو رپورټ په خپرولو سره وویل چې د جدې په دابان نومې زندان کې خزینه فعالانې شکنجه کیږي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي افغان چارواکو د اتوار پر ورځ وویل د افغانستان د فوټبال فیډریشن 15 چارواکي چې مشر یې هم پکې شامل دی د خزینه لوبغاړو پر ضد د جنسي ځورونې پیښو له خبرونو خپرېدو وروسته تر نامعلومې مودې پورې له دندو ګوښه کړل شوي دي. دا له هغې څو ورځې وروسته ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغو تورونو د چټکو پلټنو غوښتنه وکړه. د افغانستان د ښځو د ملي لوبډلې د لوبغاړو پر ضد د جسماني او جنسي زور زیاتي په اړه لومړی برتانوي ګارډین ورځپاڼې خبر خپور کړ. ولسمشر غنی دغه خبر د افغانستان د ټولو وګړو لپاره ټکان ورکوونکې وباله. لیکنه زیاتوي د افغانستان د ملي لوبډلو د نارینه چارواکو په اړه د ښځینه لوبغاړو پر ضد د جنسي تیریو خبرونه نوي نه دي. په 2018 زیږدیز کال کې د افغانستان د سایکل ځغلونکې ښځینه ملي لوبډلې غړو پر خپل روزونکي یا کوچ د جنسي تیریو تورونه پوري کړي وو. هغه کوچ له دندې ګوښه خو عدالت ته وړاندې نه کړل شو.
دا مشال ریډیو دا.
د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې د نوي کال له پیله به حد اقل میاشتنی عواید 100 یورو زیات کړي. ایمانوئل ماکرون په هیواد کې د وروستیو مظاهرو پای ته رسولو لپاره تیر شپه ملت ته په وینا کې دغه راز وویل چې د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو د لمنځه وړلو لپاره به ډیر ژر اقدامات وکړي. د فرانسې د ولسمشر د وینا تفصیل نوریاس نوري اورو.
د فرانسې ولسمشر وایي په وروستیو مظاهرو کې تاوتریخوالی د نه منلو وړ دی او عواملین به مجازات شي. ایمانوئل ماکرون تیر شپه ملت په وینا کې وویل چې په فرانسه کې ازادي موږ ټولو ته د دې حق راکوي چې خپل نظریات او غوښتنې په سوله ییزه توګه بیان کړو، خو قهرجنې مظاهرې دغه ازادي له منځه وړي. پاریس په ګډون د فرانسې په څو ښارونو کې د تیرو څلورو اونیو لا خو ډبه ډکو مظاهرو په ترڅ کې ډیرو ودانیو او د خلکو ملکیتونو ته زیان رسېدلی دی. چارواکو ویلي چې د دغو مظاهرو په ترڅ کې له 1200 زیات کسان نیولې چې شاوخوا 1200 تر اوسه په توقیف کې دي. دغه مظاهرې د بیو د لوړېدو او د مالیې د زیاتېدو پر سر پیل شوې وې. مظاهره کوونکو دغه راز د ماکرون د استعفا غوښتنه هم کوله، خو ماکرون تیر شپه په وینا کې دغه راز ژمنه وکړه چې پر بې وزلو او متقاعدینو به مالیې کمې او حداقل عواید به د راتلونکي کال له جنوري څخه په میاشت کې 100 یورو پورته یوسي.
Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 euros par mois.
Macron de Muzahiru de Paitarasi do le para da garaz weli o che per shtamaneyo ba maliya za takli khule de kare dada wakda. Macron wel che iqtisadi aw tulani zo stun zo tabade jidi iqdamat la lari jawab wai mali ba jir kami kriaw lagaktuna ba tar control and rawri. ولس مشر ماکرون تر دې مخکې پر سون موادو د مالیې د زیاتولو پلان لغوه کړی و، خو له دې سره سره د ژیړ واسکټو په نوم د معترضینو اعتراضونه پای ته نه رسیدلي.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د لخکرګه خار څلورمه حوزه چې د بابا جی سیمه نومیږي ورسته له درو کلونو افغان ځواکونو ونیول. د مشال رادیو د افغان څنګه خبریال چې افغان ځواکونو سره د بابا جی عملیاتو ته تللې وایي خلک عاجلو مرستو ته اړتیا لري او هلته د وسلوالو لخوا کرل شوي ماینونه د عامو خلکو په تېر د هغوی د ماشومانو ژوند ګواښي. الیاس دایی ته په سیمه کې خلکو ویلي دي چې د حکومتي سرتیرو په ورتګ دوی خوشاله دي. تفصیل هم د دایی په دې رپورټ کې.
افغان سرتیری خلکو ته د ماینونو د خطر له امله خبرداری ورکوي چې د بابا جی او چانجیر پر تازه پرانستل سوی لار تګ راتګ کوي. دا مې د تیرو څو کلونو راهیسې لومړی ځل دی چې د عملیات یوې سیمې ته د هموی ټانګونو پرته په عادي او نازکو موټرونو کې ځم. د چانجیر څخه پر فرعي سړک بابا جی ته د لارې په اوږدو کې د تیرو دریو کلونو سختو جګړو اثر ولایم پرېمانه دي. دلته هم کورونه نړېدلي دي، سړک او پلچکونه تخریب شوي دي او ځینې ځایونه د ماینونو له ویرې د پاخه سړک څخه بیخي استفاده نه ده شوې. پولیس د ماین د هغه چاودنې په اړه خبرې کوي چې زموږ د سفر پر مهال د بابا جی او زیته نارسیده پر یوه اکمالاتي ټانک سوې ده. ماینونه ډېر کرل سوي دي ځکه نو موږ په اکثرو ځایونو کې پر پښو تګ کوو. سهار وختي هوا سړه ده خو بیا هم ډلې ډلې خلک په خاص ډول ماشومان د سړک پر غاړه ولاړ دي او د افغان ځواکونو په ورتګ خوشحالي کوي او هغوی ته لاسونه شوروي. د سیمې خلک د حکومت څخه مرستې غواړي او د نامنو او دوامداره جګړو له امله د بندو او اوږدو لارو په پرانستل کېدلو خوشحاله دي.
اوس خوشحاله دي، لارې لاس باندې خپل پر لار باندې ښه سم روان وي، شی مشکل نشته. اوس خوشحالي نشته، اوس خو دغه عسکر چې راتېرېږي موږ په دغه لارې خوشحاله چې دا زموږ لارې سره پاتې سپدې شي. اوس مثال موږ را روان سو دغه ټکټر مالته ډک ولاړ.
که څه هم طالبان د ډېرو سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي خو د افغان سرتیرو مسؤلین چې تازه د نادالي لوی مانده او د ښار څلورمه حوزه د وسلوالو طالبانو څخه نیولې ده وایي د تیرې یوې اونۍ په روانو عملیاتو کې دوه سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د 215 میوند کل اردو د دریم لیوا درستیزوال ډګروال حنیف الله شینواری راته په باباجي کې وویل طالبانو مقاومت نه دی کړی خو د هوا د لارې د بهرنیو ځواکونو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په مرسته درانه تلفات وراړولي دي.
د باباجي اوزا په صورت کلی باندې انشاءالله تصفیه شوله، د دشمن ستون تی نه د منځه ولاړل. تاسو ګورئ او ټولو ته در معلومیږي
د 2014 میلادي کال په وروستیو کې کله چې باباجي د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدی او افغان سرتیری ترې راوتل ګڼ شمېر تسلیم سول او شاوخوا سل تنه د لارې په اوږدو کې د طالبانو په بېلابېلو نښتو کې ووژل سول. دا خبر هغه وخت هم رسمي سرچینو نه و تایید کړی. د سرحدي اردو دوو افسرانو سید ولی او محمد جان خپلواک راتول طالبانو په سیمه کې په خاص ډول لارو کوڅو کې ډېر ماینونه کړلي دي. امکان لري د عامو خلکو دپاره وضعیت ډېر ژر عادي حالت ته روانه کړي.
ماینونه و ډېر بې اندازې و، ومو ایستل خنسام کړل. آزاد خلک رفتامت کوي، اعلی تعدید هیڅ مشکل نشته.
دغه د ښار اوزه ده، تاسو وینئ په دا کې ماینونه ځای په ځای کړي ټوله نړولې ده او مخته ولاړو. د ماموراتیا د کلاو سره 15 ماینه هلته و سړک هم پرې کړی و چې هغه مو خنسا کړو ومکشله. د خلکو په مخ باندې ترافیک لار خلاص ده، رفتامت کوي هیڅ مشکلات نور نشته.
د لشکرګاه څلورمه اوزه باباجي د ښار په شمال کې د هلمند سند پر بل غاړه د نادالی ولسوالۍ د لوی مانده او چانجیر سره موقعیت لري. د نادالی او باباجي د بیرته نیولو لپاره عملیات نږدې 8 میاشتې وړاندې پیل شوي ول چې پای ته ورسېدل. طالبانو د حکومتي سرتیرو لخوا د باباجي د بیرته نیولو په اړه څه نه دي ویلي. دولتي مسؤلین وایي وروسته له دې د هغه نظامي پلان له مخې چې دوی یې لري نورو هغو سیمو ته مخه کوي چې لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د افغانستان اجرائیه رئیس ډاډ ورکوي چې د سولې په پروسه کې به د ښځو لاسته راوړنې پر ځای پاتې شي. عبدالله عبدالله دغه څرګندونې پرون دوشنبه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین په وروستۍ ورځ وکړي. د افغانستان د ولسمشر له دفتره په خبرې شوې خبر پاڼه کې هم راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني په ټینګار سره ویلي چې د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه باید زیات شي. په ورته وخت کې د افغان ښځو شبکه وایي د سولې په پروسه کې د ښځو پر رول که څه هم ټینګار شوی خو ورکړل شوی سهم واقعي نه دی. اکرام الله اکرام د موضوع تفصیل لري.
د افغانستان اجرائی رئیس افغان خزو ته په یو وینا کې ویل چې د دې هیواد د اوسیدونکو د لاسترارونو ساتنه د اصلي سولې د ټینګښت په معنا ده. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین په وروستۍ ورځ یوې غونډې ته خبرې کولې، د سولې په پروسه کې د خزو په نقش ټینګار وکړ او ویل چې د سولې په پروسه کې به د خزو ټولې لاسترارونې وساتل شي. دی وایي زه یو وار بیا خپلو خویندو ته ډاډ ورکوم، هماغسې چې ویل شوي د افغانستان د لارې نقشه لکه څرنګه چې د سولې لپاره اعلان شوي او د جنیوا په کنفرانس کې هم مطرح شوي او د نړیوالې ټولنې لخوا هم منل شوي ده چې د افغانانو د لاسته راوړنو خوندیتوب په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په معنا دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په پروسه کې خزو ته په ونډه ورکولو ټینګار کړی او د ملي امنیت مشاور ته لارښوونه کړې چې د سولې په مشورتي کمیټه کې د مرکز په نسبت د ولایتونو خزې زیاتې کړي. له ارګه د خپرې شوې خبر پاڼې د معلوماتو په اساس ولسمشر غنی د خزو د ملي اجماع غونډې ته د سولې په اړه ویلي چې د دوی وړاندیزونه او نظریات قانوني، عمومي او افغانستان شمول دي. هڅه مو وکړه چې د سولې په مشورتي کمیټه کې د ولایتونو میرمنو ته د زیات ګډون ورکولو په اړه د ملي امنیت د شورا نظر هم واخلو خو ونه توانېدو. په ورته وخت کې د افغان خزو شبکه د سولې په پروسه کې د خزو ونډه مهمه بولي او وایي د سولې په پروسه کې د خزو ونډه کلیدي او با اهمیته موضوع ده او خزو ته باید د سولې په ټولو پروسو کې په ریښتینې ډول ونډه ورکړل شي. د دې شبکې یو غړي شکریا رحیم ولسمشر هم ټینګار کړی چې د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون باید زیات شي، خو ګورو چې دا ګډون د پام وړ نه دی. یعنی اوس هم د دوی ونډه کم او یا هم د دوی رول کلیدي نه بلکې سمبولیک دی، خو موږ غواړو چې حتی ښځو ته باید د مهمو اجنډاو په جوړولو کې ونډه ورکړل شي. اغلی رحیم همداشان ټینګار وکړ چې ښځې باید د سولې په خبرو اترو کې حضور ولري او د سولې په اړه له ټولو پرېکړو باید باخبره واوسي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل وایي د پیغام پاکستان په نوم یوه کامی بیانې جوړه کړې چې د ریاست له اجازت پرته پر دینی مسایلو د فتوا ورکولو مخه ونیول شي. په د کونسل په خبره د دې کار هدف یې ټولنه له اړی ګړی ژغورل دي. یادې ادارې دا کار لاغې وروسته کړی چې سپریم کورټ د 13 سپتمبر میاشت په پیل کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور د مرګ په سزا د محکومې آسیې بیبي د خوشي کولو امر وکړ. د عدالت دغې پریکړې د هیواد ځینو مذهبی ډلو سخت غبرګونونه وپارول. له اسلام آباد سراج زهیر رپورٹ راکوي.
اسلام آباد کې د ګل یا دوشنبه په ماسخوتن لمشال ریډیو سره خبرو کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا یاز ویل چې د روستیو کې ځینې عالمانو د کنزلو سره سره د فتوا ورکولو لړۍ پیل کړې چې پکې خلک واجب القتل ګرځوي او کدا هم دغه شان جاری وساتل شو نو ټولنه کې بلویه بربادي راشي او لدی د انارکۍ خورېدو یره ده. د نوموړي په خبر چې فتوا ورکول د ریاست کار دی نو د دې لپاره دوی یو بیانیه جاری کړي چې عسکري او سیاسي مشروالۍ پرې صلاح شوي نو باید چې پارلیمان پرې قانون سازي وکړي چې د دې فتوا مخه ونیول شي.
چې کوم د پاکستان بیانیه جوړه شوې ده پیغام پاکستان، چې کوم د دینی مدرسو وفاقونه دي 15 واړه چې هغوی مشرانو پرې دستخط کړی دی او هغوی دا قرار کړی دي چې په یو بل باندې د کفر فتوې لګول، واجب القتل قرار کول، د دې په اسلام کې بالکل گنجائش نشته. یو فرد یا یو ګروپ ته هم دا اجازت نشي ورکړي.
مشال ریډیو چې په دې اړه په پیښور کې د قانوني او سیاسي چارو تجزیه کار وکیل نورعالم نو پوښتل نو هغه وویل چې په قانون او آئین کې د دارنګ فتوا ورکولو اجازت نشته او یوازې دا اجازت ریاست ته ترلاسه دی.
حکومت وقت چې کم قاضي یا کم خطیب مقرر کړی وي یو وی مسائل او یو وی فضائل، په فضائلو باندې چې دې خپل اوپینین ورکول شي او په مسائلو باندې چې څو پورې دی د حکومت هغه مطابق چې دی دته یو اختیار نه ورکړی شوی نو دې به په مسایلو باندې فتوا نه ورکوي. بل هغه وخت پورې ته فتوا نه شي ورکولی چې څو پورې چې دی تا سره هغه اختیار نه و دا هغې ریکارډ دی.
د ډاکټر قبلا یاس په خبر چې پاکستان کې لوړاندې د دې پر ضد قانون موجود دی او د دفع 298 تر لاندې که کوم تن داسې و فتوا ورکړه نو هغه ته به 3 کاله د بند او 15 لک روپۍ د جرمانې سزا ور کول کیږي خو مسله دا ده چې دا قانون عمل کیږي نه نو په دې اساس دوی حکومت ته دا تجویز ور کړي چې دا سزا نور هم سخت کړي او بیا د دې د عمل کولو لپاره اقدامات وکړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلي ضلعو په سکولونو کې د 2500 نوو استادانو برتی کولو خبره کړې ده. د قبایلي ضلعو د استادانو اتحادیه د حکومت د اقدام هرکلی کوي خو وایي حکومت باید د سکولونو لپاره د نوو ودانیو او هغه چې جوړې دي پکې د نیمګړتیاو پوره کولو چارو ته هم پام وکړي. د شانواز ترکزی رپورټ.
په پخوانی فاټا کې د استادانو د کمی د پاره صوبایي حکومت او فاټا سیکرټریټ 2090 استادان برتی کوي او د فاټا د تعلیمي ډایریکټوریټ پوینه چې د استادانو د برتی اعلان به ډیر ضرور شي. په دغه اعلان د پخوانی فاټا استادان خو ډیر خوشاله دي وای چې ممکنه د هغه سکولونو چې د ماشومانو شمیر پکې په سلګونو وو او استادان ډیر کم وو دغه ستونزه یې هواره شي. د باجوړ ضلع نه د استادانو د اتحادی یو پخوانی مشر عمر خطاب وای
دو کال نه سیوا وشو چې زیات های سکول هم داسې دي او مډل سکول هم داسې دي چې صرف دوه پوسټ سیکشن راغلي دي. زمونږ تعلیمي لغه چې زمونږ ډېر متاثره دي زمونږ سره د استادانو د دغه نه زیات کم دي.
د محمد نه د نوی منتخب شوی د آل ټیچرز اسوسیشن مشر مرجان علي محمد وویل چې په تیرو کلونو کې هغوی حکومت ته د 2290 استادانو د برتی کولو وینا کړې وه. د استادانو برتی کول یو ښه ګام دی خو حکومت دې هغه سکولونه په نظر کې وساتي چې پړنګې دودی او یای ودانی بیخی کمی دی.
نو یا پرسن سکولونه چې کم دی زیاد تر چار دیواری نشتاز بود بکمری دی در کچه نوال در پینزم پوره پا هرلی که ملسومان نستی و اما بیخی در الویدو تو پوزیشن کی دی.
او در نوی سکولونه در پاره ودانی جوڑول او یا خراب شوی زاده سکولونه حالت خکولو با عرمی در باجور نه در پارلمان غری گلداد خان سر خبری اکرنو هغه ویل چه هغوی کوشش کوي چه په هر هاغ سکول که چه ودانی یک کمی دی ودانی ور تزیاد تکلی او اپگریدی هم کلی. او یاد دی چې باجوړ او محمد کې څه 2500 سکولونو ودانی په 1300 کالو کې جوړې شوې خو استادان ورته د حکومت لخوا نو مقرر او دا شمیر په پخوانی فاټا کې تر 1000 پورې دی.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوی یو دلته چولې خرڅم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور پای کیم زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے ل پیغام سر راغلی
دا ہنر لار تشدد نل ری لار
پر دغو او ورت موضوعاتو اونی زخبرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازی گر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار تماس پخین پر دونی مو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.
د پیښور نومیالی موسیقار او هارمونیم غږونکي استاد نذیر ګل په دغه ښار کې د موسیقۍ د زده کړې یو مرکز یا اکیډمي لري. استاد خپلو شاګردانو ته سندره ویلو د موسیقۍ د بیلابیلو آلاتو غږول ورزده کوي. نذیر ګل استاد په خوشینۍ سره وایي چې د سیمې ځوانانو ترې موسیقي زده کړه خو د خپلو بچیانو بیا له دغه هنر سره هیڅ علاقه و نه لرله. زمون خبریاله رابعه کرم خان د نذیر ګل استاد اکیډمي ته ورغلی او د فیچر رپورټ یې پرې جوړ کړی دی. تر رپورټ وروسته ستاسو لپاره مو یوه سندره هم ساتلې.
د پېښور د موسیقۍ په اکیډمیانو کې یوه اکیډمي چې یو استاد پکې د موسیقۍ ابتدایي زده کړې زده کوونکو ته ورخایي. په دې کې د هر عمر زده کوونکي دي. ځینې خپل شوق او ځینې خپلې پیسې د اکیډمۍ ته راوستي دي. پېښور ښار ځینې وړې د موسیقۍ اکیډمۍ لري خو خیبر پښتونخوا کې د موسیقۍ منل شوي استاد نذیر ګل د اکیډمۍ په دې کې د ټول نه جدا ده چې پکې د موسیقۍ د یوې اله زده کړې نه ورکړې کیږي بلکې د سندرو، باجې، رباب، تبلې، شپېلې او د کلرینټ زده کړې هم ورکړې کیږي. حضیر صاحب د اکیډمۍ کې شپږ زده کوونکي دي چې پکې څلور جینکې هم دي. رباب غږونکي غفران دي چې د پیښور اوسیدونکي دی او خپل کاروبار لري، خو د وړوکوالي شوق له وجې رباب زده کړی. دی وایي چې په وړوکوالي کې ورته له کوره اجازت نه و، خو په خپلو خو ودرېدو په سکور لخوا ورته اوس څه نه ویلې کېږي.
دنیا غلط کارونو نه پسړی یو خوا ته که نه، یا اوس فضول ناسته یا داسې بل چا سره، یا یو خوا بل خوا نه، دا خپل رباب سره شوق دی. بس یو خوا ته ناستی ریکسل پہ کا پریکٹس کا بس.
پاکستان او بیا په خاص توګه خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ له وجې د ژوند هر برخه متاثره شوې وه. د موسیقي شعبې ته هم نقصان رسیدلی وو، او نه یوازې ځینې هنرمندان له خپلو سیمو تللي وو، بلکې کار روزګار به یې هم نشو کولی. خو طبله وهونکی سلیم وایي چې حالات اوس هغسې نه دي چې څه وخت به یوازې په بیټکونو کې محفلونه کېدل.
کورونو کې به اکثر له به داسې یو ملګری پکې راغی چې کمرې کې پروګرام بار به مونږ نه کول. اوس خو زو راځو، اوس حالات ماشاءالله ډېر ټیک شوي دي، ښه صحیح. بس اوس هغه خبرې نشته دی پکې، اوس الحمدلله ډېر خوشحاله یو.
د بی ای سی زده کوونکي شارمان په وینا چې د سندرې زده کړې لپاره د خپل پلار نه پټ راځي، خو مور خویندو او ورونو ته یې معلومه ده. د خپل کیسه کوي چې یو وار اسکول کې په سندرې انعام ګټلې وو، خو پلار ته یې لیرې نشو ویلې. د زیاتوي
سنگران هم کتل، خاص دا بریالي سمدی ډیر اورم، ارون بچا صاحب کنه دا غي مخان ته هم نصیب دي کې صفته لګي ورسونه رسفو. شوق هم ډیر زیات غټار مانم، دا چې ته خامه پنکاران نه یو، زما شوق نو لګ د غدي مشکلات شته دي، لکه سو کوئی کا وسو کوئی مکا و کور کې ورته پد دي ورس زیات د غدي وي مکا و را بار خلک بس ونزم چې زه تاسو به خلکو بار خلکو ته ګوره کو خپل ځان نه وړ هی پښتو کې دا د غد بد ګڼل کیږي، دي تاسو پکته لیکيږي دا انداستو سوجونه.
دا د شپېلې غونډې یو د موسیقي آلوي چې مسرت یې د زده کړې لپاره د پاړه چینار نه راوستې دي. مسرت خواهش لري چې یو ورځ به د پغټو پروګرامونو کې له نورو موسیقارانو سره دا غږوي.
یو استاد او زمونږ کلیوالو نو غوښتل چې غول مو بس هغه ضرور او شاف نه پیدا شو، خو بیا مونږ کوشش دا وکړو چې خبر ته استاد یې تراو.
استاد نصیر ګل د اکیډمي شاخوا 12 کال وړاندې جوړه کړې وه، او تر اوسه پورې د اکیډمۍ کې زده کړې ورکولو نه علاوه وږمې، ماجبینی، ناسی اقبال، ګلپاڼی، غزاله جاوید، وصال خیال او خالد ملک غوندې نورو سندرغاړو ته تربیت ورکړې. خو استاد نصیر ګل خفګان لري چې خپلو بچو کې چا دا هنر زده نه کړو.
یاره د بده مرغه زما یو زویم دا کار نه کوي، هغوی بس خپل سرکاري جاب کار کوي، کار نه کوي، سلور زامن مې دي او بس هغوی خپل لکه ورته وایي دا زما یاران زه خو لکه په خپله ډېر غریب سړی یم او ډېر عجز سړی یم، خو چونکې زما ملګري زما دوستان زما یاران ډېر لوی لوی عہدو باندې دي، ډېر لوی لوی خلک دي دلته ماته راځي، خو هغوی ورته وایي چې یاره تاسو زده کوي یو نیم تن پکې زده کوي، که تاسو مثال دا پلان مړ شو ستاسو فن ختم شو، نو زما بچی بس زده کړې نه دي او نه زده کوي، خو دې سره شوق نشته.
استاد نصیر ګل په وینا چې د خیبر پختونخوا حکومت ته په سرکاري کچ د یوې اکیډمۍ جوړولو تجویز ورکړیو، پس چې لا تر اوسه غور نه دی شوی، خو دی وایي چې د دغه غونډې وړې اکیډمۍ به د صوبې لپاره ښه هنرمندان مخې ته راولي.